پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د پی یو استودیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري باندې کوم، د مسکو د غونډې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خبرونه اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکي او د ناتو متحدان د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو له غونډې راستون شو او د امریکا ولسمشر ویلي دغه هیواد کې له کوم پالنې سره مبارزه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او یوروېشیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر پرون جمعه له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلي بلنکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل:
I can't preview any of the discussions.
The Blinken de basuno wrandayna nasam kawalai. Kho taban de barne vicharo de wazirano pagonde ki pa Afghanistan ki de NATO de role paada basuno wisi. Padasi hal ki de Afghanistan de policy paada gaur rawandai, America de NATO la mutahidano aw de gots mulatar de mamuriyat la noro gadunwalo sara salam mashworo ta jmana da.
De America de bahranai charo wazarat marasial khagli Riker Tengar wakar che متحده ایالاتونه د ناتو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي او له هغوی سره یو ځای بخپل ځواکونه باسي. تیر اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې د می میاشتې مهلت به ورته سخت وي. طالبانو بیا ویلي چې امریکا باید د دوحې پر تړون عمل وکړي. د افغانستان د دولت پلاوی تیر شپه د مسکو له غونډې بیرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصت په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې شوي دي. بل ورته د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کنفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب په واقعیت بدلوي. د دغه غونډې په یوه اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. د بلخ ولایت امنی قمندانی وایي د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دغه قمندانۍ ویان عادلشاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان له مخې د مزار شریف د امن لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي. ښاغلي عادل وویل د احتمالي حملو د شنډولو په نیت د روضې شریفې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې د هر لمریز کال په لومړۍ ورځ د څلوېښتو ورځو په مخه د نوروز مشهور جشن پیلېږي. تیر کال دا جشن د کورونا او بعد خپرېدو له امله ترسره نه شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کمالا هاریس ژمنه وکړه چې په متحده ایالاتونو کې به د نجات پالنې پر ضد مبارزه کوي. ښاغلي بایدن او میرمن هاریس په اتلانتا ایالت کې د تېرې سې شنبې ورځې له پیښې وروسته چې په ترڅ کې یې اته کسان په ډزو ووژل شول دا ژمنه وکړه. په وژل شوو کسانو کې شپږ آسیایي میرمنې شاملې وې. بایدن په جورجیا کې د آسیایي ټولنو له استازو سره د کتنې پر مهال په لنډه وینا کې وویل په متحده ایالاتونو کې ډېر وخت د کرکې او تشدد په وړاندې خلک پټه خوله پاته کیږي چې د ده په وینا دا کار له جرم سره یو لاس کېدل دي. بایدن وویل چې دا عادت باید بدل شي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیود استن له هندوستان سره د اړیکو پیاوړتیا لپاره پرون مازدیګر نوی ډیلی ته ورسید. د دواړو لوریو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هندوستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوع شامل وي. هندوستان په پام کې لري چې له امریکا 150 جنگي جیټ الوتکه او په لسګونو نور بې پیلوټه الوتکه واخلي. لود استن د جو بایدن په اداره کې لمرنۍ جګپوړی چارواکی دی چې هندوستان ته سفر کوي. او د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې رپورټرې په بلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه وښوده. مری لاور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بلاروس کې د بشري حقونو پر مدافعانو فضا ډیره تنګه شوې ده. هغې وویل چې پر دفترونو چاپی اچول، د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بلاروس کې یوه عادي چاره ګرځېدلې. د تیرې اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهرې کیږي. راپورونه وایي له هغې راهیسې تر 1500 ډیر کسان نیول شوي، په سلګونو نور ډبول شوي او ځینې وژل شوي دي.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د روان خبرونه په دوام کې په مسکو کې یو سرچینه د امریکا او طالبانو د یوې موافقه په اړه آزادي رادیو ته معلومات ورکړي. د خپل سرو وسلوالو قمندان علي پور وای د حکومت پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي. په خوست کې د دینی مدرسو فارغان وای کار ورته نه پیدا کیږي.
په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغه مشکلاتو له امله یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم.
په جرمنی کې د کورونا وبا د درېمې څپې اندېښنې زیاتې کړې دي. د آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. نن د کال او بلکې پیړۍ وروستۍ ورځ ده. سبا نوې لمریز کال او نوې پیړۍ پیلېږي. ټولو ته دې بختور وي. وی سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونی غونډو کې ګډون درلود، د نوم او هویت د پټ ساتلو په شرط آزادي رادیو ته ویلي طالبانو له امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې موافقه کړې چې پر بنسټ به دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالې اوربند سلا شوې دي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحه هوکړه کې چې پر بنسټ به دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. دا سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې شوې. د سرچینې په خبره خو طالبانو ویلي امریکایانو د مای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ونوځي، سره له دې چې د دوه هوکړه به پر ځای وي، خو دوی به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې په خوندیتوب سره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي. لومړی دا چې د دوی وزره بندیان باید له بنده خوشي شي او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي. خو طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ په 13 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا په رسمي غونډه نه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي په دوحه کې د اجنډا پاسي مواردو باندې دواړو لوري هوکړې ته نږدې شوي. د اغلی کوفي په خبره که څه هم د اجنډا شاوخوا 350 ټکي سره توافق یو څه وخت نیسي، خو مذاکرات مثبت لوري روان دي. بل سروان صاحب
ډیره مننه. کوروادان د ازادي راډیو د خبريالي په راپور کې مو وویل چې په مسکو کې وی سرچینې ورته ویلي چې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره دوی وی موافقه ته رسیدلی دي چې په اساس به دا ډله تر دریو میاشتو پورې د شارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شنبه د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د مسکو د غونډې په اړه ځینې نوري خبرې هم څرګندې شوې دي. په دې غونډه کې د افغان پلاوی یو غړي ویلي دي طالبان به په هیڅ ډول لخپل دری څخه نه اوړي او دا تهمه هم نشته چې دا غونډه یعنی د مسکو غونډه چې پرون پای ته ورسیده کومه نتیجه ورکړي. دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په لباس کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره مخالفت وکړ. د سرچینې په وینا د تیرې ورځې غونډه کړکیچنه شوه او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړیو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماخام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسیده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت د ولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې ویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوی یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوی د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوی غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوی ترمنځ ناسته شوې خو جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغان حکومت د پلاوی د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپل پریکړه کړې او له دریزه نه اوړي. د سولې افغان پلاوی وی غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یو لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوی ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپله د افغانانو ترمنځ یوه دوستانه ناسته وه او دا رسمي ناسته نه وه. افغان سیاسي کارپوهان د دغه ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریز څرګند کړي او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرنس یو نو وخت او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنځ په تړون پوري تړلی. لبلې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لسمادې زیګړې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
د مسکو د غونډې په اړه مو د ازادي راډیو د خبريالې پرونی راپور واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې سبا د نوروز یا نوی کال په لومړۍ ورځ کمال خان بند پرانستل شي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل کمال خان بند چې له اقتصادي پلوه ځانګړی اهمیت لري د خاص مراسمو په ترڅ کې به پرانستل شي. نوموړي وویل چې د کمال خان بند په شمول سناسه یو نیم سل مهم او سترې ملي او لوی پروژې هم پرانستل کیږي. ښاغلی خپلواک وایي په کمال خان بند تر 200 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت راغلی چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او د دې ترڅنګ به 100 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي. کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. چارواکي وایي په کمال خان بند کې د اوبو د راګرځولو چارې پیل شوي او اوس مهال د سیستان وچه دښته سپیره نه بلکې له اوبو ډکه شوې ده. د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د 20 میلیون افغانۍ په ارزښت د پنګونې هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بنولۍ زنځیري ارزښت د ودی سکتور پروژې او د انار کرنیزو خدماتو شرکت ترمنځ لاسلیک شو. چارواکي وایي دا پروژه د هیواد د ملي اقتصاد په وده کې ستر رول لوبولی شي او د ځان بسیاینې په لور یو ستر ګام دی. د کرنې وزارت وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به د صادراتو کچه لوړه او د ښځینه او نارینه کارګرانو لپاره د کار زمینه برابره شي او د معیاري پروسس وروسته به په کور دننه او همدارنګ بهر هیوادونو ته لیږدول کیږي. د کرنې وزارت په وینا په راتلونکو دوو اونیو کې به 400 ورته هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4.8 افغانۍ.
په اقتصادي خبرونو کې مو واوریدل چې سبا د کمال خان بند رسمن پرانیستل کیږي. نن د افغانستان په وخت ماسپښین له 2 تر 3 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په اوبو خصوصا په بندونو او یاد اوبو په مهارولو او په دې برخه کې په ستونزو باندې بحث کیږي. هله ده چې د خبرونه واوري تر شنه اسمان لاندې د افغانستان د ماسپښین له 2 تر 3 بجو. اوس هم یو نړیواله موضوع. په جرمنی کې د کورونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. مرکزی حکومت د نویو بندیزونو د لګولو خبره کړې او وایي چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې برلین هیلمند چې د دوبی تر اخره به ټولو جرمنیانو ته د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. د اوسنۍ رادیو د خبر څنګه د راپور جزئیات احمد شبرابر.
د جرمنی سفیر اعظم وایي په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس ته پیښو د زیاتې دوله کبله په جرمنی کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا مرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جمعې پر ورځ د جرمنی د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمنی د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کورونا وایرس درېمې څپې سره مخامخ دی او دا ځل بریتانیایي ډوله کورونا سره مخامخ دی چې ډېر اخیستونی دی. میرمن مرکل وویل هیله می داوه چې د بیړني حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چیرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلې وه که چیرته وورځي نوي پیښې په یو لک کسانو کې تر سلو ډېرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13 د وورځو پیښې په هرو یو لک کسانو کې تر 15.6 ورسېدي. د جرمني روغتیا وزیر یان سپان مخکې خبرداري ورکړې وو چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نورو اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. یان سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي، او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیره سری اعظم مرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او اسانه شي. مرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنانو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمنی په یو شمیر ایالتونو کې بندیزونه لګیدلی دي او د دوشنبې په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولنډ، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادو هم په وروستیو ورځو کې له سره بندیزونه لګولي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن درېیمه یا وروستۍ شلو وریزه مسابقه کیږي. تیرې دوې مسابقې افغانستان ګټلې دي او په لوی توپیر یې ګټلې دي، خو دواړو ټیمونو دوې ټیسټ لوبې هم کړې دي چې لومړۍ زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. د نننۍ مسابقې حال به هم د اسرې رادیو په خبرونو کې درکړو. تر اوسه پورې لوبه نه ده پیل شوې. د عبدالغنی علی پور په نوم د خپل سر او وسلوالو قومندان وای د حکومت پر ضد د مبارزه به جاری وي. د علی پور ډلې منلې چې په بې سود ولسوالۍ کې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې د ملي اردو هلیکوپتر شاید د دوی لخوا ویشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت په دردیز ټینګار وکاو او ویل د بې سود د پیش عاملان به سخته سزا وویني. صالح محمد صالح په دې موضوع راپور لري.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې الوتکه د میدان وردګ ولایت په بې سودو ولسوالۍ کې په راکچ وویشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علی پور منلی چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علی پور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علی پور چې په قومندان علی پور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي، په دې ځای کې معمول خبره ده ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې پورز ویل چې په بې سودو ولسوالۍ کې د الوتکه د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نسی. بلخوا مخکینی لوی درستیز محمد یاسین زیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځواب نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په غو کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په غو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د رئیس جایی په نامه باندې په سوریه کې جنګېدلی دي، دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار داده د موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه دا ده چې زر ته زره د دې غم وخوري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علی پور ترشه د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علی پور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدود وي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علی پور خوشې کړی و. او بل دا چې د علی پور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپتر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهازه ویلی سو چې وسنی ادلون بدلونو تړاو اصلا د علی پور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونای چارو وزارتونو لنوي مشرتابه غوړي چې د علی پور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوارم کوم نوي تغییرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبری کی او د کورنۍ چارو وزارت په رهبری کی باید په دې برخه کې مؤثر تمام شي، تر څنګ تنه د علی پور نه په افغانستان په هر ګور کې چیرې چې څو غیر مسول وسلوالي قومي سمتي جبانی تصوبات تلمن وهي او د افغانستان ولسونه سره پرېږدي چې سره یو وسی او په وټه غرسه کینی دغه په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علیپور د دیار لسو ونویون مریض کال په لیندی یا قوس میاش کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم راستیال سرور دانش په ملاتړ لبنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د شغلی دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر واخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
په خوست کې له غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغیدونکي حافظان او عالمان له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي او ځینې بیا د ډیر کم آش په بدل کې امامت د مدرسې استادی او یا هم شخصي کاروبار او مزدوري کوي. په تروریستي کړنو کې د مدرسو د ودانیو او یا هم د فارغو زده کوونکو شکلته هم یو بل اندېښنه ده. په دې اړه راپور لرو.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه دیارلس کاله وړاندې د کرښې له هغې غاړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
اقتصادی مشکلات لرل دی هغه مشکلات لامل چې ما کوم تحصیلات کړی دي زهغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم لاړلم متحده امارات عربو ته.
د ویل مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدلو په هیواد کې شته نامنی د دلمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخ کړي. سیف الله وایي د یو د په څیر ګڼ ملګري د وسربلو ډلو لویر په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي تر سره کولای، خو وایي هله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچا ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خورې یا د مدرسه فعال ساتي، خو وایي اوس مهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر د تقاضا لري کدی مت سره رسمي شي کیا د طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې په دیوی وروپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دیو سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنبی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او لدنی زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسناد او ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامیدل شي، خو د هر څه د اصول تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې ولس رسمي او شاوخوا یو سلو شپېته غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دینی زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دینی مدرسو د غوز د کونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیا ورمنځ کړی دی.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارس څخه خلوشي وي هغه کړای شي چلته د دوی اسناد ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي هم د سره کم ته کیسور لسم اسناد ارزیابي شو دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې شل تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان ول شوی دی او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
اوس هم یو بل موضوع په هانګ کانګ کې درې تنه د تشناب د کاغذونو د غلا په تور هر یو په څه باندې درې کاله بند محکوم شو. د دې پیښې جزئیات له احمد شي برابرو.
فرانس پریس اژانس د هانګ کانګ د ویب رسپانې مینګ پاو په وینا څرګندوي چې دا درې کسان چې د تشناب نشتې شپږ سوه کاغذونه اخلاق کړي وو هر یو د هانګ کانګ یوې سیمه ییزې محکمې په څلوېښت میاشتې بند محکوم کړل. د 2020 کال په فبروري میاشت کې چې کله په هانګ کانګ کې نوی کورونا وبا خبره شوه، د خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوه چې د تشناب کاغذونه به په دوکانونو کې خلاص شي، نو خلک به په قطارونو دوکانونو ته ولاړ وو چې دا کاغذونه واخلي. دوکاندارانو بیا لومړني اساسي خوراکي مواد او مهم شیان لکه د تشناب کاغذ په خپلو ګودامونو کې ساتل، چې له دې حمله هم د تشناب کاغذونه په دوکانونو کې لږ شول. ځینو خلکو به په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې د تشناب د کاغذونو عکسونه خپرول چې دومره یې ساتلي دي. دا درې کسان چې د بند حکم پرې وشو، دوی تیر کال په هانګ کانګ کې په دې شپو ورځو کې د مونکوک په سیمه کې د هغه موټر مخه ونیوله چې د یوه سوپر مارکیټ مخې ته تیریده او پکې د تشناب کاغذونه بار وو. دې کسانو موټر چلوونکي ته چاړه ونیوله او د 1,200 هانګ کانګي ډالرو په ارزښت چې نږدې 240 امریکایي ډالره کېږي د تشناب کاغذونه وګرځول، خو پولیس په سراغلل دوی ونیول. د منګ پاو ورځپاڼې د راپور له مخې دې درې کسانو خپل جرم ومانه، غلا شوي کاغذونه یې بیرته موټروان ته وسپارل او له هغه څخه یې بخښنه وغوښته، خو قاضي دا جرم وباله او عاملان یې په بند محکوم کړل.
اوس هم د زهرو کاروان د پروګرام تر وړاندې کولو مخکې اسد الله لودین لنډ خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت پلاوی تیر شپه د مسکو له غونډې بیرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دغه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان له مخې د مزار شریف د امن لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی. ښاغلی عادل وویل د احتمالي حملو د شندولو په نیت د روضې شریفې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کمالا هاریس ژمنه وکړه چې په متحده ایالاتونو کې به د نجات پالنې پر ضد مبارزه کوي. ښاغلی بایدن او میرمن هاریس په اتلانتا ایالت کې د تیرې سې شنبې ورځې له پیښې وروسته چې په ترڅ کې یې اته کسان په ډزو ووژل شول دا ژمنه وکړه. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیود استن له هندوستان سره د اړیکو پیاوړتیا لپاره پرون مازدیګر نوی ډیلی ته ورسید. او د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې رپورټرې په بلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه وښوده. مری لاور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بلاروس کې د بشري حقونو پر مدافعانو فضا ډیره تنګه شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په 1499 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیونه ډالر زیان اوښته دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې 80 کیلوګرام نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ کان نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هود میاشتې پر 28 نیټه په خوږیانو ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې په یو کور کې 30 کیلوګرام هیروین ونیول شول. دوهم عملیات چې په مومندره کې وشول په نتیجه کې 1,000 ټابلیټ کا ګولۍ ونیول شوې. او د دریم عملیاتو په نتیجه کې یو موټر څخه 10 کیلوګرام هیروین ترلاسه شول. د دې قضیو په تړاو درې نفر هم نیول شوي دي. درې قاچاقکونکي هم ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. درې قاچاغ کوونکي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د قاچاغ کوونکو 3 کیلوګرامه هیروین د ګولیو په بڼه په خپلو خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاغ کړي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې یول شوي قاچاغ کوونکي ته لومړی څېړنو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. له کابل ښار څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی آزادۍ راډیو وویل زموږ مرکز د پولیسو په مرسته د بې سرپناه معتادینو راټولولو په لړ کې د کابل ښار له پولې سوخته او شپږمې ناحیې له بېلابېلو سیمو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د 1999 شمسي کال د ژمي له پیل څخه بیا تر اوسه پورې له کابل ښار څخه 2000 بې سرپناه معتادین راټول شوي او په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. او دورې وروسته پیښه دا ده چې په 21 ولایتونو کې د نشه موادو 55 خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادې راډیو ویل پولیسو د افغانستان په 21 ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشه موادو 55 خرڅون کې له 100 کیلوګرامو نشه موادو سره نیولې دي. د نشه مواد هیروین، شیشه، ټابلیټ کاغولی، تریاک او چرس دي. د نیول شوی تورانو کسانو دوسی له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته استول شوی دي.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 1999 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته شپېته میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
3702 عملیات مبارزه با مخالف را اندازی شدن.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه له ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
بس کیس زیات شوی دی، مطلب دا دی چې بریالۍ نه بریالۍ خو هغه ته سړی وایي چې د کیس کرلې کم شوي وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په پکتیا کې یوې قومي جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټي نه کوي. د خان غفوري په نوم یو معتاد وایي چې زه ملا وم خو نشو په ټولنه کې بدنام کړم.
موږ ساده ملایانو بس لوډر غوندې مغه سړي تم کار کوو، هغه دا ګولې موږ ته راکولې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
زوار دا څنګه د ذخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟
اوس خپرونه په 1999 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته په اوښتو زیانونو پیل کوو. د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو او نشه یي موادو د قاچاقو شبکو ته 60 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلواک توګه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر ضد بریالۍ مبارزه کړې. خو هغو کیمیاوي موادو لوی ستونزه جوړه کړې چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق او د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې په 1999 شمسی کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې 10 سوی او په 2,03,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوی وو، خو افغان دولت ونه سوی کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. که څه هم چې افغان دولت وکولای سول چې تر 0 هکتارو لږ مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د کوکنارو له کښت او تریاکو له تولید سره په مبارزه کې بریالي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې ملکي معین فاضل وسیط وایي چې له نشه یي موادو سره ځانګړو پولیسو تر 3000 ډیر عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو او نشه یي موادو د شبکو پر وړاندې خنډ سوي او هغه ته 1.5 میلیونه 420 امریکایي ډالر زیان ورړولای دی.
په 1709 شمسی کال کې د نشي موادو پر ضد 3902 عملیات شوي چې په نتیجه کې 4320 مشکوک کسان نیول شوي. د نشي موادو د پروسس 22 لابراتوارونه ویجاړ شوي. د الکول مشروباتو ولس فابریکې ویجاړ شوي او د نشي موادو 22 زیرمې تخریب شوي. د غړول 1515 شپته میټریک ټن نشي مواد هم نیول شوي.
مواد مخدره
مختلفه نه ځاب شول. شغلې وسټوایچ په افغانستان کې جنگي او نشي موادو قاچاقي ډلو ته په کال کې د نشي موادو لالارې 400 میلیون امریکایي ډالر ګټه رسیږي. همدا اید د دې سبب سویچ په افغانستان کې جګړه وجدسي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار تازه ویلي چې نشي مواد له هغه شپږو غاښونو څخه ګڼل کیږي چې په 2021 میلادي کال کې به هم د افغانستان امنیت او ثبات لپاره لوی غواښوي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نورو نشي موادو پر ضد مبارزه بریالي نه و. خو د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر ضد خپل مبارزه بریالي بولي او زیاتوی افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو قاچاق د دې لامل سوی چې په دې هیواد کې د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا نشي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د متادینو د ډیرېدو سبب بولي او زیاتوی چې د هیروینو شیشې او ټابلیټ کاپونوم نشي ګولیو نشيان ورس په ورس ډیرېږي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي ک د افغان افغانستان د متادینو شمیر ته وګورو نو د احتیاط لاستون د سر مبارزه کول د افغان دولت لا وس څخه وتلای کار دی.
لانیش دی دو نیم سو روختونونو څخه مو دو اتیا روختونونو متادینو ته ځنګړی کړی دی. دغه ډول مو لدیرش څخه تر سلویش په صد پوری روختونونو د متادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. لشلو زرو بسترونو څخه مو څلور زره بستره د متادینو لپاره ځنګړی کړی دی. زه د یو مسول په توګه ما چې موږ هیڅ کله د دې ناورین سره د مبارزې ظرفیت نه لرو، یوازې د یو متاد سره د بستر کېدو ظرفیت لرو. دا درد په روختون کې نه دوا کیږي. د دې ستونزې حساسي حل په ټولنه او خپل د موتاد په کورنۍ پورې تړلې ده.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په ځوانانو کې نشه په چټکۍ سره ډیریږي او د بې سرپناه متادینو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا یو سروې ښیي چې له 2015 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې د متادینو شمیر څو برابره ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په 1499 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشي موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. بل لور ته د نشي موادو کارپوهان بیا وایي چې په 1499 شمسي کال کې له نشي موادو سره مبارزه بریالۍ نه وه، ځکه نو د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې ډیروالی راغلی دی. دا چې دولت ولې له نشي موادو سره په مبارزه کې ناکام و او ولی یو نسوی کړای چې له بهرنیو مرستو پرته له نشي موادو سره مبارزه وکړي، په دې اړه مې د نشي موادو د مبارزې وزارت له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې سخت کال په افغانستان کې د نشي موادو د ډیروالي لامل څه دی؟
یو خو دا ده چې په سرتوم د ناامني او جنگونه چې ډیریږي ورسره کوکنار کرلو د فارم زمینه مساعدېږي. سخت کال کې ډیر شوی دی، یو ناامني ډیره زیاته شوې ده او خلک هم د دې لپاره چې ډېره ګټه وکړي د دې نه په استفادې سره کښت زیات شوی دی او دا کښت زیاتره په هغه ځایونو کې وي چېرته چې ناامني وي.
د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د کوکنارو له کښت او د تریاکو له تولید سره مبارزه یې بریالۍ وه. په افغانستان کې د نشي موادو له وضعیت څخه ستاسې ارزونه څه ده؟
اصلا خو دا چې کښت زیات شوی دی مطلب دا دی چې بریالۍ نه و. بریالۍ خو هغې ته سړی وایي چې د کښت کرل یې کم شوي وي، همداسې په قاچاق او استعمال کې کموالی راغلی، خو په دې یو شي کې هم کموالی نه راغلی. صحیح ده، وزارت داخلې یو تعداد واړه قاچاقبران چې هغوی هم په ډېره وړه کچه دي، هغه ډېر غټ قاچاقبران هم نه وي نیولي، خو یو تعداد یې نیولي دي یا ورسره کوشش کوي چې ونیسي، خو کامیابي زمانه نه ده. خو ځکه ما ته نه ښکاري چې دوی اصلا نوی په ترافیک کې کموالی راغلی دی، نوی په کښت کې، نو کامیاب نه پوهېږم چې دوی کامیاب څه شي ته وایي.
سیګار خبرداري ورکړی شي نشئی مواد یو له هغو شپږو غاخونو څخه وسی په 2021 کال کې افغانستان له تهدید سره مخ کړی دی. ستاسو په نظر په افغانستان کې نشئی مواد څومره د نامنی او جګړې لامل سوی دی؟
په دې کې شک نشته چې سیګار ویلې دا یو حقیقت ځکه دی چې د دې نشئی توکو د کرلو او د ترافیک دی زیاتره کسان چې د افغانستان د حکومت سره په جنگ کې دي مخالفین ګټه اخلي، طالبان ته نه استفاده کوي، هغوی د دې تجارت نه ډېره ګټه اخلي نسبت دې خان ته. نو کله چې د دې ګټه اخوا ته ځي توان جنگ ورسره، یعنی د اول نه هم دا نشئی توکي په افغانستان کې یو غټ ګواښ وو او ګواښ دی، په دې کې هېڅ شک نشته. او څه خالي چې د زیاتوالي هغه کړی دا دی چې په دې اوسني وخت کې دا جنگونه مګر لږ ډېر زیات شوي دي. دا خپل خبری کامیاب نشي نورم د بینه زیات درې شي، دا یو حقیقت دی.
افغان دولت وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرني مالی مرستې او ملاتړ کم شوی دی، سره له دې چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده. د دې مرستو کموالی به د نشئی موادو کښت او تولید څومره ډیر کړي؟
د نشئی موادو د کنټرول سره ډیر کومکونه غیر منظم اصلا د دولت سره دومره ډیر نه دي شوي، خو خپل خارجانو چې د کومکونه د انجوګانو له لارې یا د خپلو ارګانونو له لارې یا مستقیما دوی هغه کړي په میلیوناو ډالري مصرف کړي دي. او اوس داسې وخت راغلی چې په دې وخت کې باید افغانستان د حکومت په ظرفیت داسې وایي چې دوی خپله دا کار په خپله کولی شي، بېلې بېلې دي چا ورسره کومک وشي. خو متاسفانه دا ضایات د دې سبب شوي دي چې نور خارجیان هم ستړي دي، په نه سمه استفاده نه ده شوې، په دې کې شک نشته. او دې کې خارجان خپل هم ګناهګار دي، ملامت دي بالکل.
ولی دولت تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې په یوازې ځان ورسره مبارزه وکړي، ولی دغه ظرفیت تر اوسه لا هم ټیټ ده؟
خو دوی مختلفې تجربې وکړي، ریاست یې جوړ کړه، وزارت یې جوړ کړه، بیرته لغو کړه، اوس یو ځای نه بل ځای سره کی. دا ټول هغه تجربوي کارونه دي، مقطعي کارونه چې سم ونه شو. د دې اصلا هغه پلان او پلان گزاري او هغه کسان چې په قدرونه وو چې لږ زر څه یې زده وو هغه وار وار لاړل نور ارګانونو ته یا خارج ته لاړل. یعنی دوی قصدن سره ویلی شي چې کېدی شي په کې د بازو مافیایي کړیو لاس وي چې دا ارګانونه کامیاب نه شو، او فساد په کې یو بل غټ عامل دی چې هغه هم د دې سبب شوی دی چې دا ارګنایزیشن چې دې ته کار کوي هغه سم هغه نه وي ده اتقای نه ده کړی.
افغان دولت وایي چې په 1999 کال کې د طبیعي نشئی موادو په پرتله کیمیاوي نشئی مواد او نشئی ګولۍ ډيري کار سوي دي. ستاسو په نظر معتادین ولې کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړه؟
دا غیر طبیعي یا مصنوعي دواګانې په دې خاطر ډيريږي چې خپل طبیعي نشئی مواد یا کمیږي یا کنټرول لږ زیاتېږي او یا قیمت لوړوي. نو هغه نور دواګانې چې مصنوعي نشئی دواګانې دي هغوی قیمت لږ زر ارزانه وي، انتقال یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره وي. دا د دې سبب کیږي چې خلک دغه قیمت دواګانو نه او د دې آسان جوړولو دواګانې استعمال کړي. مصنوعي هغه ځایونه کې چې د ورو ورو ته د طبیعي مواد کمیږي یا کنټرولېږي، نو دا طبیعي ده چې دا مصنوعي دواګانې بخوري، یعنې خلک خو به نه شکل وي خامخا.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشئی مواد مو پر هډوکو څومره ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری رحیمی خبرې واورو.
نشئی مواد کاروونکي چې کله ستن د اخلي او ځان ته چې زرقی دی اغی له لارې میکروب دننه کیږي، دغه میکروب اډوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اډوکو میکروبي کیږي. لنډمهاله تاثیرات د اډوکو درد، د بندونو درد او اوږدمهاله تاثیرات پیدا دي چې اډوکي ورستیږي، نرمیږي او ضعیفه کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په پکتیا ولایت کې د یوې قومي جرګې د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشئی بوټی نه کوي. په پکتیا ولایت کې یوې قومي جرګې پریکړه کړې چې نور به په اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې نشئی بوټی نه کرل کیږي. د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د سورانی خیلو سیمې قومي مشرانو او د ولسونو د جرګې په جوړولو سره پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به په دغه سیمه کې هیڅ ډول نشئی بوټی نه کرل کیږي. د سورانی خیلو په سیمه کې شپږ سوه کورنۍ ژوند کوي چې تر دې وړاندې د بانګو په ګډون نور نشئی بوټي پکې کرل کېدل. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د پکتیا پاریوب ززوی ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو رئیس بنک کرل کېږي چې له دې ولسوالۍ بهر د چرسو د قاچاق تر څنګ په خپل د اریوب ززوی ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. خو په دې وروستیو کې د اریوب ززوی ولسوالۍ د سورانی خیلو سیمې اوسیدونکو د قومي جرګې په ترڅ کې پریکړه وکړه هر هغه چا چې له دې وروسته په دې سیمه کې بنک وکرل نو سل زره افغانۍ به نقدي جریمه شي. د دې سیمې یو قومي مشر عیسا جان ازادي رډیو ته وویل چې د پریکړې وروسته لاغې وکړه چې په سیمه کې د بنګو د کرلو له امله د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان په چرسو معتاد شول.
زه شپږ سوه کوره کله یو بیا مو د خپل منځ کې پریکړه فیصله وکړله چې هر څوی دغه شی متوسې بانک کو چې د زوزي ته د ولسوالۍ ته مو خیر ورسېږي. نو قومي تړون مو وکړو. په قومي تړون کې مو 1,00,000 روپۍ نوغه کېښله چې هر چا وکړل. بس په همدې نیمو خط ولیکلو.
د قومي مشرانو په خبره یوازې د همدې ولسوالۍ په شاوخوا 3,000 جریبه ځمکه کې بنګ کرل کېدل چې په منځني توګه یې هر کال شاوخوا تر 2,000 ټنو زیات چرس تولیدول، خو اوس یې ځای د سبزیو پټیو او د میوو باغونو نیولی. درمان خان چې له تیرو څو کلونو راهیسې یې په خپل کلي کې بنګ کرل، اوس یې د سبزیو کرلو ته مخه کړې.
مخه دا وړو چې خخه داسې تخمونه روشي سری روشي او دا موسه کومک وشي چار بیا څوک نه کړي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسولین هم د دې قومي جرګې د پریکړې هر کلی کوي او له نورو قومونو هم غواړي چې د نشې بوټو د کرلو پر ضد ورته پریکړې وکړي. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مومن خروټی وایي د دې ولسوالۍ د بزګرانو لپاره یې د بدلو کرنیزو توکو او په سیمه کې د کاري فرصتونو د پیدا کولو لپاره یې پروژې په پام کې نیولې. د پکتیا د ولایتي شورا د غړو په وینا د اریوب ززوی د ولسوالۍ د ځینو سیمو سربیره په احمد ابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې بنګ کرل کېږي چې وروسته ترې ترلاسه شوي چرس د هیواد نورو ولایتونو ته قاچاق کېږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې واردې د لغمان ولایت شپږ دیرس کلن معتاد چې خپل مستعار نوم جان غفوري خي وایي چې په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړې دي، خو په ایران کې په نشو اخته سو او له لسو کالو راهیسې نشه کوي. دا چې غفوري ولې معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
جاته هم کال کې مکتب نه فارغم او خپل وړ دورې مې کړې حقانیه فارغم. زه خو بنا په مشکلاتو باندې لاړم ایران ته. یو پیمانکار سره وو، هغه دغه تاریخ نه استفاده کوله. ما به بعض یو خورته ویل دا شی ډیر ذلیل شی دی، سړی ذلیل کی رنگ دی تک زیړه وخته د غب به مر سره لګو. خو ته به دمن خبرو زور ورکو د بل ورځ ما ته ګولې راکړي وای دا پرستامول دي درد دی پاره دی. مونږ ساده ملایانو بس ما ویل زه دختیاو مخړه لوډر غونې مغه سړی تمکار کوو، هغه دا ګولې مونږ ترا کولې دغه تر مادول ګولې ما شروع کړې. بل د کاریګرم یو یو به مې کاریګرو تم ورکوله. هو کاریګرم خو کار کوو، نو زه خو په دې رم سپونو چې څنګه چل ده او زه خو عملی شوی ومنو. نن به پرېدم سبا به پرېدم ګولې مې خوړلې. یو وخت شو چې مثلا د ما د رنګ زیړ ک یارانو بس رو رغیره تل واله کدا ګولې د مرکی بیخ تک زیړ اړولې مخړه دا ګولې. ما ولې چاره نشته دا ګولې باندې ما جون روان ده وای تاریخ یو پسل خدي لمخې بسروره تاریخ شو تاریخ کنه بسروره نن پرې دا سبا پرې دا نغه سی بسروره پودر نور چار شي تراش ناکیګو بسروره چې لذت بالا دو پیزو. بیا ایران نراغ لم کوړه په ټولنه کې مم بد شو دما کورنی زمانه ډیر نفرت زمون په کور کې اصلا نشي سړی نشته ده لکه خزه وبچی مې کنه غم با سواد دي. هغه چې زما کتابونو ته ګوري چې غړ غټ علماء زما کتابونو ور سره گیګنه هغه وی چې تدونه پو سړی نو چې تی کوي نو البته دا بخې لګیاو سپکه. خو مور پلار ورونه زما د دیشی سره ډیر نفرت لري. پلار ما ته ویل چې نور د ما زوینې زما له خوانه حق زه یو وخت بچی ګرځیدم ما د خبر از مکمل په خوت اختیدل دي زوانی په جذباتو کې و ما بوس وخت چې خلګو لیدل م خلګو براته جړلې تقریبا د ورځې بم یو ګرام دوسکل شیشم دغه یو نیم ګرام یو ګرام درې سوروش هم په دمه سره پولیو 500 په سیګریټو په لوټر او 500 ته خبر رسیدا. یو ورځ می مجبور شوم مور ته ویل مال پیسې را تراکا. مور می راته ویل پیسې نشته را سره زوی زوی پیسې ته ته پدې درکم چې ته پیارام کې نشې پیو کې شرمېګ نه ته خو مولای ملای خو پیسې را تران کړې. بل اخر نو مور می په دا وخت کې کوم قوال موال لاغله او بکس خلاص کړه او د پیسو کیسې د بکس د پاسه پاتې و دا خلاص مې کړم. درې زرګونی یو 500 د کالدارو کالدارو 500 مې ورته پری خو ته دا درې زرګونی می ته واغسل دا مې خلاف یو او بل د پلار دکان می و چې پیسې به کله نه وي بس چې پار ترتیب خلاصو به مې د نشې تر ټولو بده خاطره مې دغه د چې زه غل نه وم خلګو راته غل ویلې او په جامه کې ډیر فاسد سړی معرفي شوم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیری گریوان ژړ مخ او ستومان د خپل انډیوال ظریف کړه ورځي او په ژړا او ناهلی ورته وایي چې کور میړنګ سو. دا چې جبار ولی په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
ناراض
پیدا
کرا
مردار عمل نوی اخته شوی خی کاروبار او آرام جواد مدر لود او زی نده اولادو رو روزنی تا پام دی او نه راتلون که تا
اور کشن لکم مجھ دول اور اس پخوا گنو کے را بنگے گے تو خبر ہے جندہ پونٹر میں پتا تکلیف پیدا کرنی ہو او اس نور پونٹر لکو مکم راتا ہوا ہے چیزما پونٹر دے چکڑا
آغا میں پڑیلان مچول ورش را ٹولی کا
مغزر میں مہر آباوا دیر سبر میں درتا وکا
دادی لا سبر کڑے دائی چل ہر چی دے خلاص کرو ستال اللہ سب کور کی دے مخام لپارا ڈوڑے نہ لرو
یہ رکھے سی نوزا ہم تو گزارا نشو کا والا ہے یو دعا نری زب پما پا درین کانو طلاق ہے
وی بخت می دور شو دات چوائے نور خودی دا چوکا لپس رو اور کی نوالے وما اسی طلاق ہم کرم
خبر ولی دی بودی کم وقتی دوم را دیر تغییر رو که زم ملنگ در نشور شوی و سر رو بره
بس ظریفا پختن همون کوا
لپرو رئیس من در دونده سکه ندا کنه او اسم للوگی بخیر تنگی سپی خوابی ولی تو خوبا پخوا خوار بره تو نلکور رو دلی داشی نصابه چه اسمانی تک در باندی را پریوه تا
ډیر بد می وکړل، خپل مینه می په خپل لاس پیدا کړه. مال باندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاقه کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله. اوس نه د ډوډۍ تیارولو څوک لرم او نه هم د کالو وینځلو. بس د کوڅه مسجدو نه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کاوه؟
دا ټول نه دې غم لړلو پونډرو لاسا زه کومار وم او دې پونډرانه پټکړي وو. زما واسا ورته خراب شو.
نو پر دومره واړه خبره څوک ښځه طلاقه وي؟
انسان چې کومار شي بیا یې کلاکل کار کوي. دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه. ښځه خو اوس بېرته لاسه نه راځي. خو نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.